قومي جوړښتونه را ژوندې کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونو نسوم راوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مسیل صنعتي پارک دغه سپل روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وزیران خورانو هم د پارلمان رای واخیسته. که جیبونه خالی شول نو زړونه خو یې بېغمه شول. جیبونه به بیا ډکي، څه سخته خبره خو نه ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ څو له پامه لوېدلو خبرونو ته.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول.
غټې څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړې.
څو تنه زندانیان د بند مودې له تېرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه تلو ته حاضر نه شول.
او زیاتره کورنۍ ترکیې ته د دې لپاره کډه باروي چې وایي ترکیه خپل نفوس د جرمني اندازې ته رسول غواړي. د خبرونو توصیل.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. در په در آژانس خبر راکوي چې دغو ځوانانو غوښتل د هیوادنۍ مینې په اړه خپل احساسات او ولولې څرګندې کړي. په دې ډول چې په لوړ غږ شعارونه ورکړي او چیغې وهي، خو د سیمې خلک پرې راووتل او ټول یې په کوتکو ووهل، چې له امله یې ځوانان ټاپیان او روغتون ته ورسول شول. خبر زیاتوي چې د موږ ولولې هم د موږ د وهلو ډبولو سبب شي او تر روغتونه مو ورسوي.
غټې څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړې. بې خبره آژانس خبر راکوي چې غټې څارنوالۍ دغه کار د دې دپاره وکړ چې د اداري فساد د دوسیو د خورولو قسم یې درست شي او بیا خلک ونه وایي چې څارنوالۍ بې تفاوته ده او دوسیو ته یې لاس هم نه دی وروړی. خبر زیاتوي چې د اداري فساد اړوند دوسیې نور له دې وتلي دي چې څوک یې ولوستلی شي او ملامت و سلامت یې معلوم کړي. حکومت هم په دې خوشحاله دی چې اداري فساد کوونکو ته یې په غټه څارنوالۍ کې دوسیې اچولي دي.
څو تنه زندانیان د بند مودې له تېرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه وتلو ته حاضر نه شول. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه بندیان په زندان کې خوشحاله وو او ویلي چې هیڅکله به هم له زندان څخه وتلو ته غاړه کښېنه ږدي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي. خبر زیاتوي چې د دغو زندانیانو په زندان کې د پاته کېدو علت دا دی چې دوی ټول پوډریان دي او تر بل هر ځایه دلته په زندان کې ورته هم پوډر رسیږي او هم د چا منت نوي پې.
او وروستی خبر وایي چې اوس زیاتره کورنۍ د دې لپاره ترکیې ته کډه کیږي چې وایي ترکیه غواړي خپل نفوس د جرمني له نفوس سره برابر کړي. خبر زیاتوي چې د دغه خبر منبع نه ده معلومه چې ترکیه په رښتیا خپل نفوس ډېرول غواړي که نه، خو خلک چې اوبو پسې اخیستي نو اوس زږ ته هم لاس اچوي، ځکه چې په هېواد کې جنګونو او بې امنیتۍ حالت دومره خراب کړی چې اوس څوک خوب هم وویني نو د رښتیا ګمان پې کوي او غواړي عملي یې کړي. خبرونه خلاص شوه.
Oh, my God.
داسې کسان هم شته چې یوه پوښتنه کوي او لس ځوابونه یې غواړي. لکه داسې
او اوریدون کای تشویش گل سودایی وای چې یو پوښتنه کوم او لاس ځوابونه غواړم.
ولی
زکه تشویش گل وای لکه څنګه مې چې لنوم او تخلص نه کاری، نو هر سوال چې لچا کوم په یو دوه ځوابونو مې د ژر سودا نه وزي. نو زکه لتا سوم غواړم چې د ما دی یوې پوښتنه لاس ځوابونه راکړی.
ها ژر ژر یې پوښتنه وای چې اوس ما سودایی نه کی.
تشویش گل پوښتنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي.
ده نو د سودا خبره ده، حکومت به مخه نیسی د قانون له مخې.
دا خو شو یو ځواب. نه نور څنګه کوي؟
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کی او د هغو په واسطه به مخه ونیسی.
دا شول دوه ځوابونه. نور څنګه کوي؟
دوه ځوابونه شول.
هو دوه ځوابونه شول.
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع که، نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړیږي.
دا یې درېیم ځواب.
غلطه شوې به وي، ځوابونه به ډېر شوي وي.
نه نه یمه غلطه شوې، درې ځوابونه مو ویلي دي.
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل، نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کی.
دا یې څلورم ځواب.
او که د ملي شورا استهزا هم کار ونه کړ، نو بیا به په خپله جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټولې ادارې به لغوه او یا هم کار یې وځنډول شي.
دا یې پنځم ځواب.
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو، بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نشي نیولی.
ولې؟
ځکه چې ریشې یې دومره غرقې غځېدلي دي چې رایستل یې د هیچ چا وس کې هم نشته.
دا یې شپږم ځواب.
زه دا اووم سوال به یم په سودایي صاحب په وزور ومنو.
سمه ده، که یوه منه نو اووه ځوابونه شول، درې نورې څنګه کوي؟
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه، نو بیا به یې زورور په کمزور ومني.
دا یې شو اتم ځواب. چیرته لاړې صاحب؟ دوه ځوابونه یې پاتې دي.
رازم رازم، یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیست، بیرته راځم. پام کوه چې حساب دې هېر نه شي. اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد.
اوس دغه کیسه هم واوري. سیدا جانم د نن له خیاط نه خپلې نوې جامې راوړې او وایې غوستي. دا دوه کاله یې د نویو جامو شوق په زړه کې ټوپونه وهل، خو نه ورته جوړېدې، ځکه ایله یې دومره روپۍ پیدا کولې چې د خپلو بچیو د خېټې مړولو غم وخوري. نن یې چې جامې واغوستې، نو مېرمنې ډېره ورته مسکه مسکه شوه او خوند یې ورکړ. خو ګیله یې په دې راتله چې خاوند یې یوازې ځان ته نوې جامې وکړي، او په دې یې خیال هم رانه وړ. د سیدا جان د نویو جامو خوشحالي لا له جوشه نه ولوېدلې چې زوی یې ورته وویل: پلاره، ګلاجان ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران ویشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلي وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه، او له هیچا سره هم د خپلو تشو جیبونو غم نه وه، او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی و چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ورواچاوه، او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ، خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته و چې تا ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنډ کې لامبلې دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کی او ژر ټوکر ترلاسه کی. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ترې جوړوي او نور به یې د زامنو جامې شي او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کړي. ده چې خپل پلان سرته رساوه نو وایې اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول. هغه زیاته شوه او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو پټیلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ورمخکې شي. په همدې وخت کې سیدا جان چا د شا لخوا له ګریوانه ونیوه او شاته یې ورکش کړ خو هغه مخې ته زور کړ او په دې ډول یې د نویو جامو غاړه د هغه سړي په لاس کې پاتې شوه. سیدا جان په غوسه مخ راواړاوه چې خپل غچ واخلي چې یو بل چا له لستوڼي کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاوه. ده لا د دې غم نه و خوړلی چې نیمه د شا لمن یې د چا په لاس کې پاتې شوه. ټېله کول روان وه او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ورنږدې کېدل. خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده ویلیدل چې څو تنه عسکر ولاړ دي او د کمربند له یوه ټسه وروسته ورغلي کس ته وایي چې زر ځه ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده په منډه راووت او بېرته د ډلې په آخر کې ودرېده چې د خپلو نویو جامو څیرې شوې ټوټې راټولې کړي او بېرته یې په جامو پورې پیوند کړي. دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، حیا وریاخیل او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو اویا، کندهار 2 کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.